ستړی مشې قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي په ونیس پروګرامونه لرو، او د غرس په راپورونو کې واوري چې د افغانستان حکومت د هغو ویډیو تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکي وهي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا او ننګرهار کې په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولې څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وای په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب لاوخته ده. په تیرو دوو ورځو کې د سیمه ایزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زورمت او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې د هوایی بمباریو له کبله د ولسي خلکو د مرشوب لی راپورونه خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال محمد رادمنش وای د ولسمشر له لارښوونې سره سم دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوی استول شوي دي. د ولسمشر په حکم حیاتونه تللی دي تر اوسه په قرارګاو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو د حیاتونو سیمو ته لا نه دي رسیدلي خو څېړنې روانې دي. ښاغلی رادمنش همدارز ویل دا ډول عملیات ډیر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږي کوي او هغوی همشایي په دې اړه څېړنې وکړي. د پکتیا په زورمت او د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په معامله سیمو کې ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې هوایی بمباریو پر وسلوالو سربیره ولسي خلکو د مرژوب لاړولې او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وروستي تروریستي بریدونه غندلې دي. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوي چې د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي. د ارګ په خبر پانه کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوي د اسلامي نړۍ علماو په سعودي عربستان کې د یوې متفقې اجماع له لارې ځانمرګي بریدونه، چاودنې او تاوتریخوالي غندلي. هر عمل چې د هرې ډلې له خوا د عامو وګړو د وینې تویونې او وژنې سبب شي عملا د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بخښنه غواړم سپینه ماڼۍ وای د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي ماموران د جولای په 14 د ډونالد ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول. خو ټرمپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې په یو ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په محل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل د جولای په 14 به په هلسنکی کې د دوړو ولسمشرانو کتنه له مهالویش سره سم وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره وبیني. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نور منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون شنبه په فیلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درس رامنځته کړي. د په عین حال کې ویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکز نه دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د صفر په وړاندې په دو ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو درېیم مقام یې خپل کړ. دا د بلجیم په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوړ مقام دی چې د فوټبال په سیالیو کې ګټي. د بلجیم ټیم چې ګمان کېده پایلوبې ته به ځان ورسوي د جولای په 10 نیټه پایلوبه پر فرانسې وبایلله. له انګلستان څخه بیا د جولای په 11 نیټه نیمه پایلوبه کرویشیا وګټله. نن یک شنبه د 2013 د فوټبال د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو لپاره فرانسا او کرویشیا مخامخ کیږي. دا پایلوبه د مسکو په لوژنی کې لوبغالي کې کیږي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی ویاو په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکو د وهلو په حال کې شي. د فراه د ولایتي شورا غړي وایي د نوی والی له ورتګ سره دغه ولایت امنیتي وضعیت لا خراب شوی.
درې ولس والی د فراه تاګ باندې سکوت کړی دی. نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فراه په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قرباني شوي دي.
سشکل به دیر زر افغانان ده حج ده ادا کولو لپاره سعودی عربستان تلار شی. په هلمند که ده خورما پرونو تجربو ش نتیجه ور کرده.
مصنوعی القاب نتیجه که ده مج وطوانی دلو چه آغا خورماوی پا میوه بانده راولو او پراتلون که مج پلان لرو ده دی وونه او آغا نیالگی چه ده آغای وشمیرو لسوالیو تا انتقال کود.
د هلمند لگواندی کندهار چه خبیا ده شاتو ده تولید ده زیادی دو حال در کهو. محمود عباس د نویو یهود میشتو زایونو د جوړیدو په وړاندې خبرداري ورکوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت څه دی؟ اته بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې د پوځي یونیفورم لرونکي سرتیري د څو تنو چې ادعا کیږي په فاریاب کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري ساتونکي دي د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګوای ولسمشر په دې اړه د شنبې په ورځ د څېړنو حکم کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او نتیجې به ولسمشر سره شریکی کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندابروي.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوي تصویرونو لخبرېدو وروسته چې پکې وډله سرتیری د څو نورو کسانو د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي، ارګ او د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. ادعا شوی چې په تصویرونو کې د افغانستان د ملي اردو ځانګړي سرتیری په شمال کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري د ساتونکو د وهلو ډبولو په حال کې دي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني اړوند ادارو ته لارښوونه کړې څو فاریاب ولایت کې د نیول شوو کسانو د خبرو شوو تصویرونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې له ده سره شریک کړي. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور امروز ته یې اعلامیه.
خغلی مرتضوی وایي ولسمشر په وی اعلامیه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو چلند باید د هیواد له نافذو قوانینو سره برابر وي او ټول اسلامي او بشري موازین باید مراعات کړي. هغه څه چې په فاریاب کې د ځینو کسانو په نیول کېدو کې پیښ شوي دا د ځینو افرادو لخوا سرغړونه ده، خو په مجموعي توګه زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي کسان دي او له قانون سره سم چلند کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خبرو شوو تصویرونو د سپیناوي لپاره یې څېړنې پیل شوي. د دفاع وزارت وزارت وایان جنرال محمد رادمنش تشم به پورز ازادي رډيو تول دا ویډيو تصویرونه په دفاع وزارت کې قتل شوی په لومړی لیدنه کې داسې نخکاری چې یونیفورم لرون کې کسان دي د افغانستان د کمانډو سرتیری زکه د خاغلی رادمنش په وینا کوم نظامی یونیفورم لرون کې کسان چې ویډيو کې سرګندېږي دا سمګ د کمانډو د سرتیرو یونیفورم نه دي خو د دفاع د وزارت د ویاندوی په وینا دا چې دا کسان څوک دي سیالین یې روان دي. خغلی رادمانی شوی هیئت ټاکل شوی او سیمه ته تللی خو تر اوسه پورې د خپلو څېړنو ریپورت له موږ سره نه دی شریک کړی. نظام الدین قیصاری چې په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استاذ یو له نوموړي سره تړلی قومندان دی په وروستیو کې د ځینو سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي رډیو ته وویل قیصاری په فاریاب کې د ملي اردو په لیوا کې دننه نیول شوی او دا ویډیوي تصویرونه هم د لیوا دننه اخیستل شوی. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت په دې اړه اقدامات ونه کړي دوی به د بشري حقوقو سرچینو ته دا ویډیوي تصویرونه او نور اسناد وسپاري څو هغوی معلومه کړي چې زور زیاته د چاله خو او څنګه شوی.
اگر حکومت
خغلی فرهمند وایي که چیرې حکومت د دې تصویرونو د تشخیص په برخه کې اقدامات نه کوي بیا نورې بشري ادارې شته چې هغوی معلومه کړي په خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېدونکي کسان د اردو ملي امنیت او یا بلې کومې ډلې اړوند دي. د یادونې وړ ده چې په فاریاب کې د جنرال دوستم سره تړلی ځایي قومندان نظام الدین قیصاری له نیول کېدو وروسته په فاریاب جوزجان بلخ سمنګان او نورو سیمو کې یو شمېر خلک پرله پسې اعتراضونه او مظاهرې هم کوي او له حکومت څخه د قیصاری د خوشي کېدو وخت نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرا ولایت امنیتي وضعیت یو بار بیا د ولایتي شورا او فراوالو اندیښنې پارولې دي. د فرا ولایتي شورا پرون شنبه په دې اړه په یو خبري غونډه کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې د فرا ولایتي امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو په دغه ولایت کې خلک اندیښمن کړي دي. له فرا څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فرا ولایت ولایتي شورا په د دې اندیشنو په ترڅ کې یو خبري غونډه جوړه کړې و. دغه شورا غړي د عبدالله قانی وایي د فرا ولایت اوسنی وضعیت اندیښنې وړ دی او مرکزی حکومت باید دغه ولایت ته زیاته پاملرنه وکړي.
موږ د فرا شار عمومي شارا چې نمبر یک شارا ده او 1500 شارا ده نن مطلق د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ هغه پوستي او بيزونه چې زموږ د شارا امنیت نیولې هغه هر شپه یو یو په سقوط مواجه کیږي.
په ورته وخت ولایتي شورای تنبل غړی چې خیر محمد نورزی په دغه ولایت کې مهاري چارواکي په بي غوري تورنوي. نورزی په خبره دغه ولایت د نوی والی پر اصلو سره کابو درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلوي دلی دي. نورزی زیاتوي چې دغه ولایت مهاري چارواکي امنیت هیڅ پام نه کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت هم مخ پر خرابي دوده.
تاسو د ثاني شاهدان یاست. د فراه ټول ولس د ثاني شاهدان دي. مرکزی حکومت اندستاني شهیدان دي چې درې ولسوالۍ د فراتاک باندې سکوت کړی دی. هغه مسولین چې په مرکز کې ناست دي نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قربانی سي دي.
لبلې خو به د فرا ولایتي چارواکي دا خبره نه مني. د فرا د والی وای ناصر مهری وای چې و اندازه ستونزسته خو دوی د الاول لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. د مهری په خبره په دې ورستوي کې د مرکزی حکومت سره مانګي کړي او کابو د وزره تازه د مزواکونه به په فرا ولایت کې ځای پر ځای سي. د فرا ولایت ولایتي شورا په داسې حال کې د ولایت امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري چې فرا ولایت په برابر کولسوالۍ کې د وسوال طالبان په برید کې یو لستنه د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو د افغان زیارتوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیک بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وای سکل به افغانستان نه ډیر سره کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې په لومړی او دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلی دي. دی وای سکل به ډیر سره کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تاسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجان بیرته ستنه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجان بیرته هیواد ته ستنه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. اته بجې او ولس دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوې ده. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د شاتو 250 فارمونه جوړ شوي چې په کې هر کال زرګونه کیلوګرامه شات تولیدیږي. چارواکي وایي چې د شاتو په فارمونو کې زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي چې د شاتو د مچیو صنعت د تیر خلاف اوس په کندهار کې وده کړې او هر کال زرګونه کیلوګرام شات له همدې فارمونو څخه ترلاسه کیږي. چارواکي وایي دا مهال د کندهار په بیلابیلو برخو کې په 250 فارمونو کې د 150 کسانو لخوا د شاتو زرګونه مچۍ روزل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې سږ کال تر دې مهاله له دغه فارمونو څخه 8000 کیلوګرام شات ترلاسه شوي او تمه ده چې د کال تر پایه دغه ارقام 8000 کیلوګرام ته ورسیږي.
دو پندس فارمو کې مو یو نیم څل کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده او وصل مو منظم بسته بندي کړې دي، منظم مصاف کړې دي او د دې اعلانونو رادیو غانه ته ورکه ځغه وطني اصل دي. بل چې دي دا فارمونه چې دي هر کال زیاتېږي. ونوي کال کې موږ 3200 کیلوګرام اصل تولید کړی دي. خو که شیر په منی کې د ریحان اصل هم وباسو نو شاید اصل 20% 15-15000 کیلو ته په دغه کال کې زیاته شي.
نور زیات کړی چې د کندهاري شاتو معیاري بستبندي د دې لامل سوي چې په نړیوالو بازارونو کې هم خاص ځای او شهرت پیدا کړي. پاینی باغ کې په کندهار کې د شاتو خرڅونکو وایي چې د کندهار شات په کور دننه او بهر ښه بازار لري او د هیواد نور ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. میرزا احمد او عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې له بهر د واردېدونکو شاتو په پرتله کندهاري شات با کیفیت او ارزانه دي.
عرب امارات مستوی دي، ایران مستوی دي، فرانسې ته په خپل فرانسویان وړي دي، نو بهرني ملکونو ته خلک مر دوبي ته مستوی دي، خلک را سوړي، نو دا موږ شات خلک پیژنې هغه هر ځای ته خلک.
موږ د مختلفو ولایتو څخه هم راوړل دي کندهار ته او د کندهار اصل هم چې د ریحان او مکس اصل دي او د نور د شر د چال د شار ټولو مختلفو دکانونو بیکریانو ته موږ ورکو، د ترانسپورټ په وسیله یې واری بیکری واری کلچه پروشي ته موږ ورکو، چې هغه د جملې څخه دوه شپېته یا شپېته دکانو زموږ په لاس کې دي، موږ خپل لاسل ورکو.
د کندهار د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره چې د مچیو د روزلو د صنعت د پیاوړتیا لپاره د خپل وزارت څخه د شاتو د مچیو د روزنې د پراختیا پروګرام له لارې نوې بودیجه ترلاسه کړې، چې په مټ به د دغه صنعت په اړه وړتیا لا زیاته او د نوو فارمونو جوړېدو ته به زمینه برابره سي.
که په کندهار کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده، په ګاونډي ولایت هلمند کې د خرما پر ونو نویو تجربو ښه نتیجه ورکړې ده. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي د خرما په هغو ونو د دوی تجربو مثبته نتیجه ورکړې ده چې په چیرو دیرشو کلونو کې حاصل نه ورکاو. په دې اړه له هلمند د الیاس تای راپور واوري.
د هلمند کرنې د ریاست اړوند د پلان او ترویج د مدیریت مسؤلین وایي یو خصوصي زراعتي بنسټ مندلې ده چې د مصنوعي الکا او پیوند په واسطه د هلمند هغه خرماوي حاصل ورکوي چې په خپل سر شنه سوي دي او په تیرو څو لسیزو کې بار یا حاصل نه دی ورکړی. سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند اوبه او هوا د خرما د حاصلاتو او ترویج لپاره مناسبه ده او دوی به ډیر ژر په مرکز او ولسوالیو کې د خرما د ترویج په خاطر د کروندګرو په تشویق او عادت کولو لاس پورې کړی.
لومړنی ارقام شي چې د غوڅېړونو نتیجه ورکړي ده، هغه خرماوي چې مخکې به حاصل او میوه نه نیول اساس کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القاب نتیجه کې دا موږ وتوانیدلو چې هغه خرماوي په میوه باندې راولو او پراتلونکي کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپل څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې دونی سو امدارنګه د دې ونی او غنیالګی چې د غیو شمیر ولسوالۍ ته انتقال کو تر سو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر سي.
حکومت په تیری یوه لسیز کې د کوکنارو د بدیل په خاطر د بیلابیلو تخمونو او دانو د ترویج لپاره هلي ځلې وکړي، خو تر اوسه څنګه چې تمه و په غډول ځای نه دی نیولې. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي زعفران هم د کوکنارو په ځای د یو ښه بدیل په توګه غوره سوي دي او ان په کال کې دوه فصله حاصل هم ورکوي، خو دا چې په دې وروستیو کې په هلمند کې کوکنار په یو کال کې نږدې څلور فصله کرل کیږي او ښه شیره هم ورکوي، ځکه نو زعفران په غډول چې باید وای د کروندګرو د توجه او پاملرنې وړ ونه ګرځېدل. د کرهنې په برخه کې د عامه پوهاوي د یو خصوصي بنسټ مشر انجینر محمد حسن موسازی وایي سره لدی چې د کوکنارو په ضد د یو ښه بدیل لپاره د خرما د ترویج پروپوزلونه او طرحې د کرهنې وزارت ته ورکړي دي، خو د هغو لخوا نه دي منل شوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول اوس یې په خپل شخصي لګښت سلګونه خرماوي د مصنوعي الکا د لارې پیوند کړي او حاصل یې نیولی دی چې په خپل سر شنه سوي او د لسیزو رئیس یې بار یا حاصل نه درلود.
هغه ونې چې کله موږ الکا کړلې دغه ونو چې اوس د موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغه دانې هم نیولې، په خوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه.
دول د دې کار نه هدف دا دی چې حکومت ته وشي چې د هلمند اوبه او هوا د خرما لپاره مناسبه ده او کولای شي د کوکنار په ضد یې د یو ښه بدیل په توګه وکاروي. د هلمند د کرهنې ریاست وړاندې تر دې د پستو د ترویج کولو په برخه کې کروندګرو ته د نمونې په ډول نیالګي او د هغو د ساتلو په برخه کې ورکشاپونه ورکړي وو چې د کروندګرو په خبره ښه نتیجه هم ورکوي او تر نورو پستو یې بار، رنګ او خوند بهتر دی. مو دلستای د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. کله چې د خبرونه په دوه بجو واوري چې تر درو بجو دوام کوي. ساعت اته بجې او څلورویشت دقیقې دی. وسم فرشته جلال زیدر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیفنس وان خبرونه په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د ورستي غونډې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې وایي ټول موافق ول چې د افغانستان لمیتی ځواکونه به تر 2023 میلادي کال هم لا تړ کوي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د مشرانو په اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خبره کړه ویل شوی ول چې افغانستان باید یو بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. او لدی عمله به دوی خپل ماموریت جاری وساتي. په مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې د ناتو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره کتلی او هغه ته اقناعت ورکړی چې په افغانستان کې خپل اسکر وساتي. ولسمشر غنی لا ډیفنس 1 خبرونه سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ناتو د غړو هیوادونو په بحثونو کې د اختلاف وړ نه بلکې د تفاهم مسأله ده. خو آیا د امریکا حکومت له افغانستان د خپلو عسکرو ایستل غواړي؟ اشرف غنی د ډیفنس 1 خبرونه د دې پوښتنې په جواب کې ویلي چې دا نظر له ترامپ سره د هغه تر کتنې مخکې موجود و، خو تر کتنې وروسته نه. جمهور رئیس غنی ډیفنس 1 خبرونه ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی شخصیت او له مسایلو سره د چلند ځانته نظر لري. له دې امله مسألې باید له دلایلو سره ورته وړاندې شي. غنی ویلي، ویاړم چې په دې برخه کې مې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړ. د برېټانیا د لیمل خبرونه په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه مقاله خبره کړې او په یو برخه کې لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو تلفات او د امنیتي ځواکونو په منځ کې پر هغوی حمله شایي امریکایي ځواکونه د خپلې طریقې بدلون ته اړ کړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت له 2001 تر 2014 میلادي کال روان و چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې پر امریکایي قواو نفوذي حمله زیاتې وې. دلی میل لیکلی چې په ورسته یو ونی کې پر دریو امریکایي عسکرو په افغانستان کې حمله شوی، خو امریکایي پوځیانو ټینګار کړی چې داسې حمله د ماموریت ممانعت نشي کولای. د دلی میل د دې مقالې د لیکوال په باور یو جالب خبره دا ده چې په ورستیو کې یو افغان عسکر پر امریکایي پوځي حمله وکړه او هغه یې ووژل، خو طالبانو یې په وړاندې متفاوت خبرګون څرګند کړ. خو په داسې حمله په اړه طالبانو مسؤلیت اخیستی او ویل چې حمله کوونکي له دوی سره ارتباط درلود، خو دا وری نه د نفوذي حمله مسؤلیت واخیست او نه ویل چې حمله کوونکي له دوی سره تړاو درلود. دا ور طالبانو یوازې د دې کار هرکلی کړی وو.
او سم له افغانستانه دی باندې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شویو سیمو کې د نویو يهودي مشتایونو د چوریدو د پلان په اړه خبرداري ورکړی دی. نو موړې پرون په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په دغلته د بیت المقدس د او د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلې و بل. په دې اړه نور تفصيل اجمل انوراندې کوي.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرایلو لخوا په اشغال شو سیمو کې د يهودي مشتایونو جوړول د فلسطینیانو لوی ستونزوندې ښنه ده. خغلی عباس چې د شنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د يهودي مشتایونو مسله د دوی لپاره ډیره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناک ده. نو موري وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټولې هڅې وکړي.
طبعا فی هذه الايام داخليا
خغلی عباس وایي په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دي او زه تاسو ته ویلای شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرایلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوی مشتایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډیر اندېښنه لرو. د مولوی له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکه هم تر بل هر وخت ترنګلې او بللې او ویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هیر کړی. د فلسطینی ادارې مشر د روسي له ولسمشر سره په دې لیدنه کې له امریکا سره پر خپل اړیکو وغږیده ویل محمود عباس ویل کله څنګه چې تاسو په هیګي چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي، تاسو په دې هم په هیګي چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغه غواړي هغه جوړ جاړی عملی کړي چې د پیړۍ معاملې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس د امریکا د سفارت انتقال
دولت
اسرائیل. په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلې ده. نو مولوی له محمود عباس مننه وکړه چې د دواړو خيزو اړیکو او هغه څه په اړه ورسره سلام مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي. روسیې ته د محمود عباس تر دې سفر سور از مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی و او هلته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی و. په عین حال کې له غزې څخه ریپورټونه وایي چې دغلته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو وار بیا زور اخیستی. د شنبې په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو ریپورټ ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منع دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلوونکی له ټلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یوه سیستم کار روان دی چې که موټر چلوونکی د موټر چلولو په محل له موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداری ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لویه لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلوونکي له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبرې کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو